السلام علیکم. ستړی مشه. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. زه صفی الله ستانګزایم. تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم. پیل په خبرونو باندې کو. امریکا له اسلامي هیوادونو سره خبري پیل کړي چې طالبان پرې نګدي چې په حکومت او ټولنه کې د ښځو حضور پای ته ورسوي. د افغان ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي په دې اړه د څو اسلامي هیوادونو له چارواکو سره خبري کړي او وایي چې نورو اسلامي هیوادونو ته هم سفر کوي. طالبانو د کونړ ولایت په شیګل ولسوالۍ کې پر وادوالو باندې ډزې کړې چې له کابله یو تن وژل شوی او دوه نور ژوبل دي. د سیمې اوسیدونکي وایي طالبانو د دې لپاره په موټرو کې پر سپرو وراوالو ډزې وکړې چې له موټرو څخه د موسیقۍ غږ پورته کېده. په اسداباد کې د روغتون یو ډاکټر ازادي راډیو ته وویل درې ټپیان ورول شوي وو چې یوې سا ورکړې. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې هم طالبانو د موسیقۍ په خاطر په خلکو باندې ډزې کړې دي. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد وایي د دوی د حکومت عمومي مشر ملا هبت الله اخندزاده د محکمو د خدماتو د وړیا کېدو امر کړی. د مجاهد په وینا نور به د عریضو، فیصلو او وثیقو په بدل کې له چا پیسې نه اخیستل کیږي. تیره شپه یوه زلزله چې شدت یې د ریکتر په کچه 4.4 وه د افغانستان د شمال په کندوز ولایت کې احساس شوه. د هند د زلزله پیژندنې د ملي ادارې د راپور له مخې د دې زلزلې چې د شپې په 11:00 وشوه مرکز کندوز ښار ته نږدې تر ځمکې 214 کیلومتره لاندې و. د راپور له مخې د زلزلې شدت له دې کبله کم و چې مرکز یې ډېر ژور و. په ننګرهار کې پرون د نرګس ګل په نوم مشاعره جوړه شوه. په دې مشاعره کې د ګڼ شمېر ځایي ادیبانو ترڅنګ طالبانو هم ګډون کړی و. اوکراینی چارواکو ډاډ ورکړی چې د زاپروژیا اټومي بټۍ اوس خوندي شوې. مخکې راپور ورکړل شوی و چې دا بټۍ د روسي ځواکونو تر برید لاندې راغلی او اور یې اخیستی. ګواښ شوی و که اور مهار نشي او د دې بټۍ د چاودنې لامل شي، ښایي د چرنوبیل تر چاودنې لس چنده زورور وي. او فنلند او سویډن چې د ناټو غړي نه دي وایي روسیې ورڅخه غوښتي چې امنیتي تضمین ورکړي. د فنلند د بهرنیو چارو وزیر پیکا هاویستو پرون پلازمینه هلسینکي کې خبرانو ته وویل روسیې لیک ورلیږلی او په هغه کې یې لیکلي چې لویدیز د خپل امنیت د پراختیا په لړ کې روسیې ته زیان اړولی دی. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر آن لیندې هم وویل ورته لیک یې ترلاسه کړی. ټاکل شوی د سویډن او فنلند د دفاع او بهرنیو چارو وزیران د روسیې لیک ته د ځواب ورکولو په اړه په سټوکهولم کې غونډه وکړي. خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم لوستلی شئ. ورزو د پروګرام عارفیته. امریکا له اسلامي هیوادونو سره خبري پیل کړي چې طالبان پرې نګدي چې په حکومت او ټولنه کې د ښځو حضور پای ته ورسوي. څو نړیوالو مؤسسو او اورګانونو په افغانستان کې د بشري حقونو د ساتنې لپاره یو اتحاد جوړ کړی.
این نهاد در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان توسط تحقیق توسط مستندسازی
یونیسف وای ده هغه پیسو چې د ادارې د افغان ماشومان د ملاتړ لپاره لنړیوال غوښتي وی یوازې یو کمه برخه ټوله شوې ده. په همدې تړه واوري چې په دې وروستیو کې د کارګرو ماشومانو شمیر زیات شوی ده.
بیخی کار میگی کلاورز بیا سل که جمعه پا ورز بیا نیونیم سل هم دونه که لار رو مورده میورده.
بیگا ده روسی او اوکراین پلاویو دو هم وار خبری اوکری. ډیره خاصه نتیجه نه ده ترې راوتی، خو د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلینسکی وویل
په لوبیخ پریوګاورخ یست
په خبرو کې حتما یو څه شته، ځکه چې هر خبره تر یو ډز مهمه ده.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابه شو د پروګرام اول مطلب ته. امریکا له اسلامي هیوادونو سره خبري پیل کړي چې طالبان پرې نګدي چې په حکومت او ټولنه کې د ښځو حضور پای ته ورسوي. د افغان ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري په دې اړه د څو اسلامي هیوادونو له چارواکو سره خبري کړي او وایي نورو اسلامي هیوادونو ته هم سفر کوي. تفصیل په دغه ریپورت کې.
د امریکا متحده ایالاتونه غواړي چې اسلامي هیوادونه دې ته وهڅوي چې پر طالبانو فشار راوړي څو د دین په نوم ښځې له ټولنیز ژونده محرومې نه کړي. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری په واشنګټن کې یوه سیمینار ته وویل دا د یوه ډیپلوماتیک نوښت هڅه کوي چې د دې مسئلې په اړه د ټولو نفوذ لرونکو هیوادونو ترمنځ یو انډول دریځ رامنځته شي. اغلی امیری چې د واشنګټن د ژکو او نړیوالو مطالعاتو د مرکز سیمینار ته په آنلاین بڼه خبرې کولې وویل دا تیره اونۍ سعودي عربستان او قطر ته لاړه او غواړي چې نورو اسلامي هیوادونو ته هم سفر وکوي څو له هغوی هم وغواړي چې د ښځو د آزادیو په برخه کې طالبان وهڅوي. د ښځو د حقونو په اړه د طالبانو تعبیر ته په اشاره وویل سعودي او قطري چارواکو ته ویلي طالبان استدلال کوي چې ښځو ته هغه حقونه ورکوي چې شریعت ورکړي. د دوی دا خبره نه یوازې د افغانستان او افغان ښځو لپاره بده ده بلکې د ټول اسلام لپاره بده ده. اغلی امیری دا هم وویل ګڼ اسلامي هیوادونه په افغانستان کې سفارتونه لري او له طالبانو سره تعامل لري. هغوی په حکومت کې د سیاسي او قومي ډلو د شاملېدو دفاع کوي خو د ښځو په اړه ډېر څه نه وایي. امیری وایي چې له اسلامي هیوادونو سره په خبرو کې هغوی ته ویلي چې طالبانو ته په حکومت کې د ښځو د ګډون یادونه هم وکړي. طالبانو له وخت تر لاسه کول وروسته په هنتونونو او دنجونو شوانزی بند کړل خو په وروستیو کې په یو شمېر ولایتونو کې انجونو ته اجازه ورکړه چې له شپږم ټولګي پورته زده کړو ته دوام ورکړي خو له دې سره سره لا هم اکثرو ښځو ته اجازه نه ده ورکړې چې دولتي ادارو ته حاضر شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
څو نړیوالو مؤسسو او ارګانونو په افغانستان کې د بشري حقونو د ساتنې لپاره یو اتحاد جوړ کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان پرون په یو اعلامیه کې وویل لکه چې طالبان واک ته رسیدلي په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت خورا خراب شوی. پخوا هم دغه ډول ادعاوې شوي خو طالبانو رد کړي دي.
د بشری نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د خوندیتوب لپاره یو اتحاد رامنځته کړی دی. دا اتحاد لسغړی لري او په افغانستان کې د بشري حقوقو پر سر غړونو ګډه څارنه له هدفونو څخه ده. د آسیا په جنوب کې د بخښنې د نړیوال سازمان کمپاینري سمیرا حمیدی د دې اتحاد د هدفونو په اړه آزادي رادیو ته وویل
اتحاد جدید کې توسط نو نهاد حقوق بشری
په افغانستان کې د بشري حقوقو د ساتنې په برخه کې د نه نړیوالو مؤسسو له لوري نوې جوړ شوی اتحاد د لپاره دی چې دا نه ډلې د څېړنو مستند کولو، د طالبانو لوري د بشري حقوقو د روانو سرغړونو او همداراز پر نړیوالې ټولنې د عدالت غوښتلو په خاطر د فشار راوړلو په وسیله په ګډه په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه کار وکړي.
فشار آوردن و دادخواهی بالای جامعه بین‌المللی
د بشری نړیوال سازمان د بشری حقوقو د څارډله، د شکنجه ضد نړیوال سازمان، د بشری حقوقو نړیوال فدراسیون، د آزادۍ کور یا فریډم هاوس، د سولې او آزادۍ لپاره د ښځو نړیوال لیگ او د لومړی کشي مدافعان په نوم ډله د دې اتحاد غړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان د پنځشنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت د طالبانو له واکته رسیدو راوروسته ډېر خراب شوی دی. طالبانو په دې اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي خو پخوا یې دا ډول ادعاوې رد کړي دي. ولسواکي
دوی لارې دي په افغانستان کې، یا لوی جرګه ده، بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
یونیسف وایي د هغو پیسو چې د ادارې د افغان ماشومانو د ملاتړ لپاره له نړیوالو غوښتې وي یوازې یوه کمه برخه ټوله شوې ده. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي چې د افغان ماشومانو لپاره د $2 میلیارډ مرسته غوښتې وه چې په سلو کې یې یوازې 15 ټوله شوې ده. د یونیسف مسؤولانو د پنجشنبه په ورځ په یوه خبر پاڼه کې چې په خپله ټویټر پاڼه کې یې خپره کړې ده ویلي چې افغان ماشومانو لپاره یې د مرستې غوښتنه چې $2 میلیارډ ده د پیسو د ارزښت له پلوه د دې ادارې په تاریخ کې تر ټولو ستره غوښتنه ده. په خبر پاڼه کې د هغو کارونو یادونه هم شوې ده چې د ملګرو ملتونو د ادارې په افغانستان کې کړي. یونیسف ویلي چې یوازې د سږ کال په جنوري میاشت کې د افغانستان په 19 ولایتونو کې 2,415,515 تنه له لومړنیو روغتیایي خدماتو برخمن شوي دي. د یونیسف پر اساس 8,000,000 تر 15 کشر افغان ماشومانو ته په وروستیو کې په ټول افغانستان کې د پولیو ضد واکسین ورکړل شوی دی. د کمپاین 14 ورځې دوام وکړ خو په لړ کې یې لږ تر لږه 8 واکسیناران په کندوز او تخار ولایتونو کې ووژل شول. یونیسف وایي چې څه باندې 2,100,000 افغان ماشومانو ته یې د زده کړو په برخه کې خدمات برابر کړي دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ. د روسیا او اوکراین پلاو د خبرو دوم پړاو پرون ناوخته پیل شو. د اوکراین د ولسمشر سلاکار میخائیل پودولیاک تیر شپه ناوخته د خبرو په پای کې پر خپل ټوټر پاڼه ولیکل چې له بده مرغه له خبرو هغه سي نتیجه نه ده ترلاسه شوې چې اوکراین غواړي، خو یوازې په دې سلا شوې چې ملکی وګړو ته بل خارونو څخه د وتلو لپاره لارې ورکول کیږي. دواړو خواوو په لومړي پړاو خبرو کې پرمختګ احساس نشو او اوکراین ویل چې روسي پلاوی د خبرو میز ته په بخښنې سره د خبرو میز ته غیر منطقي وړاندیزونه راوړي وو. تفصیل په دغه رپورت کې.
د اوکراین د ولسمشر سلاکار میخائیل پودولیاک پر خپل ټویټر پاڼه د دوه خواوو د مرکه چې پلاو د عکس د خپرولو ترڅنګ لیکلي، اوکراین د خبرو اترو په دې پړاو کې د فوري اوربند د دښمنۍ د بس کېدو او له هغو ښارونو چې تر سختو او پرلپسې بمباریو لاندې دي د ملکی وګړو د وتلو لپاره د یوه دهلیز یا کوریډور د رامنځته کېدو غوښتونکی دی. د دوخواو د خبرو لومړی پړاو څلور روسي وړاندې د اوکراین پولې ته نږدې د بیلاروس په خاوره کې ترسره شو. له لومړي پړاو خبرو وروسته اوکراینی پلاوی وویل چې روسی پلاوی غیر منطقي وړاندیزونه لرل. روسیا لا هم په دې ټینګار کوي چې اوکراین دی غیر پوځي شي او له نازی توبه دی لاس واخلي. په داسې حال کې چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی، دا هیواد د اوکراین اقدامات د جرمني د نازی رژیم له اقداماتو سره ورته بولي. خو په دې منځ کې لویدیز چارواکي د روسیې استدلال د اوکراین د نیولو لپاره چل ګڼي. د ملګرو ملتو عمومي اسامبلې هم په لوی اکثریت پر اوکراین د روسیې یرغل غندلی دی. له بلې خوا د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره پرون پنجشنبه تلیفوني خبرې وکړې او هغه ته یې پر اوکراین د یرغل په اړه وویل چې ستره تېروتنه یې کړې ده. د فرانسې د ولسمشر یو سلاکار چې نه یې غوښتل نوم یې یاد شي، رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې ولسمشر مکرون خپل روسي ساری ته وویل چې د اوکراین د حکومت په اړه یې انګیرنه ناسمه ده او ځان ته دروغ وایي. مسکو د اوکراین د ولسمشر ولیدیمیر زیلنسکي حکومت غیر دیموکراتیک ګڼي، حال دا چې زیلنسکي د 2019 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې 83% رایې ګټلې وې. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف رسنیو ته ویلي چې روسان نه بلکې لویدیځوال د اټومي جګړې په فکر کې دي. د دا خبره وروسته لدې وکړه چې پوتین د خپل هیواد اټومي ځواکونو ته د تیارسي امر وکړ او دا مسأله له انتقادونو سره مخامخ شوه.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 0042 022 11 2-4-1-1-5 شميرا بيعوائم 0-0-0-2-0-2-2-1-1-2-4-1-1-5
ازادی رادیو ته غوږی است. هدولس شپږنی منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. کولای شئ د ازادی رادیو پروګرامونه په ازادی رادیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې د سهار لوو د ماښام تر وو واورئ. همدارنګه زموږ ثبت شوي پروګرامونه هم هلته شته. د دې تر څنګ چې د ویډیو برخه هم تاسو کتلی شئ، ځکه چې هر وخت موږ تازه ویډیوګانې، رپورټونه او پروګرامونه هلته ږدو او جوړوو. وربشو ننګرهار ته. په ننګرهار کې پرون د نرګس ګل په نوم مشاعره جوړه شوه. په دغه مشاعره کې د ګڼ شمیر ځایي ادیبانو ترڅنګ طالب چارواکو هم ګډون کړی و. په ننګرهار کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس له لیکوالو او شاعرانو وغوښتل چې د شعر او ادب په ژبه د حکومت یووالي او د هیواد د ښیرازۍ لپاره کار وکړي. په دې اړه پام وکړئ له ننګرهاره دغه رپورټ ته.
هجر یہ پزڑ باند دا غلیا مغلیا مڑنگ پلار زم سلکونی ولیا
دا غبرگ ترنم دا ننگرار دا اطلاعات و کلتور ریاست لو انگر سخاوری دل کیگی چرته چې د مارچ په درېمه نیټه د نرګس ګل کلنۍ مشاعره جوړه شوې وه. د مشاعرې د پیل له مخه په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست مشر قاری نور محمد حنیف وویل:
ډېر زیات خوشحاله شو چې په دغه ټاټوبې کې موږ تاسو راټول یو، چې موږ تاسو د فرهنګیانو، ادیبانو، د لیکوالانو دغه یو همشموله کور دی. او تر څنګ زه ډېر خوشحاله د هغه چانه چا چې د دې مشاعرې تاده وخی دی، اوس حضر من سره مجلس کې ناست دی. د لوی الله نه ورته عمر دراز غواړو. زه مو غواړي چې دا رقم مراسم هر وخت باید موږ تاسو وکړو، د ادیبانو، لیکوالانو نظرونه او فکرونه سره وړاندې کړو او ولس ته وښایو.
د مشاعرې پیل د غونډې بیان ماهر احسان زی د مرحوم صاحب شاه صابر له غزل وکړ چې څو بیتونه یې په دې ډول وو:
دا ونې بوټي واورې او غرونه مې وطن دی، دا غرونه مې هډوکي دي، دا خاوره مې بدن دی، ته څوک یې، څه دې نوم دی، څه به ته، څه به دې زور وي، د دې خاورې د زور خو نه ډیلی او نه لندن دی، د مینې په وخت مینه وي، د تورې په وخت توره، بس دا زما د قام د هرې نرې پیغلې فن دی.
په مشاعره کې پر غزلونو سربیره نظمونه هم وویل شول چې د ضیاءالدین همتمل د نظم یوه برخه یې ستاسې پر وړاندې کدو:
نه ټپیشته نه دی اورمه سندرې، د پاولیو شور دی نه راځي دلبرې، د بنګړیو شنګ دی بیا دوزخی شوی، کهکشان په څیر قامت دی رامات شوی، په ښکلا دی تور دیوانو کوډی کړي، له یاغې وجود دی سوړه سویلی خیژي، لونګین د سینې دی کنګل شوی، اژدها د زمانې بهانې ګوري، ګاونډیان دی بیا د حسن دلالان شول، شنه خالونه دی د ټنډ یتیمان شول، بیا بیخي در سره کیږي د سوالګری، د پاولیو شور دی نه راځي دلبرې.
شاعر او لیکوال محمد یوسف غیرت د شیر سده تر عنوان لاندې اوږده قصیده وویله چې څو بیتونه یې سدارنګو:
شیر څه د زړه تڼاکې ماته ولدي، د احساس په لمبو ځان ستی کې ولدي، د خپل خیال او تصور لویه نړۍ کې له مجازه حقیقت ته رسېدلي، چې پیغام د پرمختګ وي پکې نغښتی، دا د خپل ولس احساس را تخنول دي، چې د خپل قلم د ژبې عصمت ساتي او په غیرت د هغوی ګوتې ښکلول دي.
د ذکر وړ ده چې په ننګرهار کې د تیرو څو لسیزو راهیسې هر کال د نارنج ګل کلنۍ مشاعره ترسره کیږي، خو د نرګس ګل په نوم د دې کلنۍ مشاعرې بنیاد 8 کاله وړاندې مشر شاعر محمد داود شهید کې خود او په خپل کور کې مشاعره جوړه کړې وه، چې له هغې وروسته به هر کال د ننګرهار اطلاعات او کلتور ریاست جوړوله او سکل هم د یاد ریاست له لوري جوړه شوې وه.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي راډیو لا صفا او واضح واوري. دا اف ام 3.15 صفا په یاد لري.
لخبرونو ور آخوا
احمد شبریم هر کلی موکوام تازه جنو نړیوالو سازمانونو راپور ورکړی چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دو راهیسې پر ماشومانو کار ډېر شوی دی. ځینې ماشومان او کورنۍ چې د طالبانو حکومت له واکمنېدو سره کار کولو ته اړ شوي دي له لوږې او اقتصادي ستونزو شکایت کوي. د موضوع نور حال په دې راپور کې
دولس کلن سیاف چې په دې وروستیو کې د افغانستان له شمال څخه کابل ته راغلی د کابل په پل ارتل سیمه کې هګۍ خرڅوي. لوږه او اقتصادي ستونزې د دې لامل شوي چې دا ماشوم د خپلې شپږ کسیزې کورنۍ غړو ته د یوې مړې ډوډۍ پیدا کولو لپاره ټوله ورځ کار وکړي.
زه له غالي شمس څخه دلته راځم. هلته هګۍ پلورونکي ډېر دي او زما کار نه کېږي خو دلته نشته. په هر قلب هګیو کې اتیا افغانۍ راته پاتې کېږي خو کمې خرڅېږي خو خرڅلاو یې کم دی.
د میدان وردګو ولایت د جلیز ولسوالۍ اوسیدونکی نه کلن دادالله بیا د خلکو بوټان رنګوي. دادالله ازادۍ راډیو ته وویل د طالبانو له راتګ مخکې پلار خټګر و خو د طالبانو په راتګ سره په کراچۍ کې بار وړي او دی هم اړ شو چې د خپلې نه کسیزې کورنۍ غړو ته د ډوډۍ پیدا کولو لپاره د خپل پلار ملا وتړي. دادالله هیله لري چې تعلیم وکړي او په راتلونکي کې د غاښونو ډاکټر شي. په افغانستان کې وروستي سیاسي بدلونونه د دې لامل شول چې زرګونه تنه په ځانګړي ډول ځوانان هیواد پرېږدي، ګاونډیو هیوادونو اروپا او امریکا ته کډوال شي. ورسره اقتصادي ستونزې هم ډېرې شوي چې د نړیوالو سازمانونو په باور ښځې او ماشومان یې اړ کړي چې په ښارونو کې کار ته مخه کړي. د کابل ښار په بله څنډه کې شریفه خپل معلول میړه او څلورو ماشومانو ته د نفقې برابرولو لپاره کار ته راوتلې. شریفې به پخوا یوازې خپل زوی سوال او یا د بوټانو رنګولو ته لېږه او په خپله به یې د معلول میړه او دریو ماشومانو سرپرستی کوله خو د طالبانو په راتګ سره اړه شوې چې خپله لس کلنه لور هم سوال یا خیر ټولولو ته واستوي. شریفې ازادۍ راډیو ته وویل
زوی نه لرم، میړه مې هم معلول دی، کاروبار نسته. شپې او ورځې ته حیران یم چې ماشومانو ته څه ورکړم. دویمه لورکۍ مې د بوټانو رنګولو او ګدایۍ ته ځي. یولس کلن زوی مې هم رنګمالی ته ځي. له مجبورۍ یې استوم. د ورځې د ډوډۍ لپاره ۲-۲.۵۰ روپۍ پیدا کوي. تر څو چې شپې کور ته راځي اندېښمنه یم. له کله چې طالبان راغلي ډېر بدمرغه شوي یو. پخوا به مې یوازې زوی کار ته ته، اوس مې لورکۍ هم ځي.
دا په داسې حال کې دی چې په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو ځینو سازمانونو په ځانګړي ډول له ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف راپور ورکړی چې اوسمهال په افغانستان کې د 1,000,000 په شاوخوا کې ماشومان کار کوي. د یونیسف په دې راپور کې چې په 2 ولایتونو کې له 1,400 کسانو سره د مرکو پر بنسټ جوړ شوی راغلی چې د تیر میلادي کال په اګست میاشت کې د جمهوري نظام له ړنګېدو وروسته 82% افغانانو خپل عاید له لاسه ورکړی او کار ته د ماشومانو له استولو پرته بله لار نه لري. په همدې حال کې د اقتصادي چارو پوهان په دې باور دي چې لوږه د کورنیو د عوایدو راکمېدل، د ښوونځیو تړلې پاتې کېدل او د مناسبې بوختیا نشتون د کارګرو ماشومانو د شمیر د ډېروالي لاملونه دي. د اقتصادي چارو شنونکي اظهار الحق فضلي ازادي راډیو ته وویل
که چیرې دا لړۍ په دې شکل د دوام پیدا کړي زه باورمند یم چې دا به نورې ستونزې هم وزېږوي. دې نازنینو ماشومانو څخه به سوء استفاده وسي، په قاچاق به دوی څخه سوء استفاده وسي، دوی به هغه انساني او بشري حقوق ترلاسه نه کړي، دوی به په راتلونکي کې هغه اساسي تعلیم چې دوی اړتیا لري هغه به ترلاسه نه کړي.
له دې ټولو سره سره د طالبانو د حکومت چارواکي وایي له ماشومانو څخه هم د ملاتړ لپاره هر اړخیزې هڅې کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبی الله مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل
اسلامی امارت د یونیسف په ګډون له هغو مؤسساتو سره چې د ماشومانو په برخه کې فعالیت کوي په اړیکه کې دی. اسلامی امارت هڅه کوي چې د ماشومانو اړوند پروګرامونه په سمه توګه پیل او ښه مدیریت شي.
که څه هم چې د جمهوري نظام پر مهال هم ماشومانو کار کاوه او درانه کارونه به یې هم مخته وړل خو د پخواني نظام ولسی جرګې په 1998 کال کې له ماشومانو د ملاتړ قانون تصویب کړ. په دې قانون کې چې 14 فصله او 108 مادې لري د ماشومانو په وړاندې د دوی د مور او پلار او دولت مسؤلیتونه په ګوته شوي دي. په دې قانون کې د ماشومانو اساسي حقونه، د معلولو ماشومانو درملنه، د هغوی ټولنیز وضعیت، ښوونه او روزنه، د ماشوم د خرڅولو او قاچاق مخنیوي، د فحشاو په وړاندې له ماشومانو څخه ساتنه او له هغوی څخه د جنسي استفادې د مخنیوي مسایل شامل دي. خو آیا د قانون به د طالبانو د حکومت له لوري تطبیق شي؟ د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل، کوم قوانین په ځانګړي ډول د ماشومانو اړوند قوانین چې پخوا د اجرا وړ وو د دوی حکومت پکې کوم بدلون نه دی راوستی؟
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ ملالی بشیر کتنه ورته کوي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې د افغانانو په کورونو کې د طالبانو د تلاشي په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. د دې مقالې په سر کې لولو چې وسلوالو کسانو لومړی په کابل کې تلاشي پیل کړې او د خلکو په کورونو ننوتل. خو دا وسلوال امریکایان نه وو چې د تیرو کلونو پر مهال یې ورته تلاشي کولې، بلکې طالبان وو. مقاله یادونه کوي چې د تلاشیو څپه د تیرې جمعې په ورځ په پلازمینه کابل کې پیل شوه او وروسته ولایتونو ته وغځېده. وروسته لولو چې دغه تلاشیو افغانان اندېښمن کړل او ځینو خلکو راپور ورکړ چې طالبانو ورسره ناوړه چلند کړی او د کور توکو ته زیان اړولی. په مقاله کې لولو چې په دې اقدام سره طالبانو څرګنده کړه چې دوی د 1990 لسیزې پر مهال د خپل لومړي ځل د رژیم غوندې د خپل واک ټینګولو او د مخالفت له منځه وړلو لپاره له خلکو سره د یوې پولیسي دولت په څیر تاکتیکونه کاروي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د یکشنبه په ورځ په یو خبري کانفرانس کې ټینګار وکړ چې دا تلاشي د غلو او تښتونکو د لټون لپاره سوي او د کور په کور تلاشیو پر مهال د طالبانو د بد چلند تورونه رات کړل. مقاله یادونه کوي چې طالبانو د خلکو په کورونو کې داس مهال تلاشي پیل کړي چې په سرلۍ را روان دي او دا هغه وخت دی چې طالبانو به د افغان حکومت پر ضد خپل بریدونه زیات کړل. اوس چې طالبان له حمله کوونکو څخه په واکمنانو اوښتي، د داعش ډلې د تهدید احساس کوي. خو د لیکوال په باور د کور په کور تلاشي د افغانانو حساسیت راپارولی چې له مخکې له اقتصادي بحران او طالبانو د رژیم له محدودیتونو سره لاس او ګریوان دي. بوستن هیرالد خبرونی په دې عنوان یو مقاله خبره کړې ده. هغه وسلې چې امریکا په افغانستان کې تر شا پریښودې له اوکراین سره مرسته کولای شوي. د مقالې په پیل کې لولو چې که امریکایي ولسمشر هغه وسلې چې امریکایي ځواکونو په افغانستان کې تر شا پریښودې اوکراین ته ورکړې وای، له هغوی سره به په جګړه کې مرسته سوي وای. د لیکوال په باور د امریکایي وسلو ګټه تر اوکراینیانو ډیره طالبانو ته رسیدلې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن په دې وروستیو کې د اوکراین لپاره د 350 میلیون ډالرو نظامی مرستو امر کړی چې له دې سره به سش کال د امریکا مرستې شاوخوا 1 میلیارد ډالرو ته ورسیږي. لیکوال په دې مقاله کې لیکلي چې په اګست میاشت کې کله چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووتل، د شاوخوا 15 اتیا میلیون ډالرو په ارزښت نظامی تجهیزات یې تر شا پریښودل. په مقاله کې لولو چې په دغو تجهیزاتو کې 2000 زغروال موټر چې ډیری یې هموي وو، 15000 نور موټر او ټرکونه، 15 بلک هاک هلیکوپټر، 15 سکاوټ اټاک هلیکوپټر او بمونه، راکټونه او وسلې شامل وي.
موسم داسې جوړو د سوتنو او ریډونکو سب شبي پیغامونه.
فرید رحمان د کندهار ولایت څخه، زما د غشتنه د افغانستان د اسلامي امارت څخه ده چې ټول د افغانستان ولایتونه کوم مستوفیت ریاستي معرف یا داسې نور ریاستونه چې دي بستونه په کښې کې وي، نو دوی د مهرباني له مخې دا پوستونه اعلان کړي چې کوم ځوانان مخکې په دولت کې وه یا مخکې پر وظیفو وه، اوس بېکاره دي، راشي او خپل د خالي پوستو کې خپل وظیفه بیا ترسره شروع کړي. نو دا به ستاسې لویه مهرباني چې ډېر د افغانستان ډېر د نوي ځوانان ډېر بېکاره دي او ډېر د غریبۍ وو او د بدبختۍ سره مخامخ دي.
اسلامی عمارت شران خدان ٹیلیفون میں اگر کمپنی والا خواہش تھی اسلامی عمارت شران سے مرتے ہودرے
نظام رنگ کو دا اسلامی نظام و اسلامی قانون و اسلامی بیرغ یو نو تاسو واغوم کا امریکا لسپار کول او تاسو سم کوی ولیم دا وران کو
بلواتین دنگر هر ولایت تخال باور تو خدا و که قسم را باندیق نایی چی دا دکلان دونکلان زیم ده گاری کنه اثر اثره آمده سکن لاغانه که چی بیا برق سره سکاری زما برقه وشو از خپل بطانه باسم دوکانه ماشین چی دوره بوطن مینی آدم را در دا جاری را تا پیر خود دهتی ده